افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلی کوم. و باوري چې د هلمند مرکز لکرګاه ښار څلورم حوزه باباجي طالبانو ونیوله. دا چیرې طالبانو لخوا د دې سیمې د نیول کېدل څومره مهم دي؟ د چارولیو کتونکو سره غږیږو. دغه راز دا به هم واورئ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤول د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې د ترامپ د بریا هیله کړې ده. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه اوروي. د هلمند چرواکي وای د باباجي سیمې د برتانی ولول لپاره هڅه کوي. په پکتیا کې ډیر لاس وسلول وجل سوي. په تاجکستان کې د ولسمشري ټاکنې روانې دي. د هلمند ولی دفتر وای افغان امنیتي ځواکونو د لشکرګاه له څلرمې حوضې باباجي تاکتیکي شاته کړی دی. عمر زواک ازادي راډیو ته ویل چې دغه پوستې نن تخلیه سوي دي.
هلته د افغان ځواکونو په سیمه کې دوه پوستې میشتوي چغه پوستي په دې مخه باندې چلته ولسته طرفات باندې وړيځان ورته ونه وړي تخنیکی اکب نشینی کړی ده او هدف دا دی چې د بیت نیولو حادثه روان دي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو له تیر شپې په باباجي او ورڅیر مسیمو کې د وسلولو جګړو له کبله درويشتو وسلولو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبره کړې وه. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه ندي ویلي. تفصیل وروسته. د پکتیا سرپرست امنیه قمندان وایي په دندې پټان ولسوالۍ کې دیارلس وسلولو طالبان وژل سوي. لطف الله کامران ازادي راډیو ته ویل لومړی وسلولو طالبانو برایي د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل چې د هوایي او ځوابي بریدونو سره مخامخ شول.
د پټانو ولسوالۍ مقبل درې په امنیتي پوستو باندې د هجومي حملې سره ورسول چې ملي امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون او دفاع سره مخامخ شوي چې په نتیجه کې دیارلس نفره ووژل شول او دوه نفره سخت شدید زخمیان وو.
وسله ولو طالبانو په دې اړه څه ندي ویلي. وروسته تر دې چې طالبانو د ډونالډ ټرمپ د بیا انتخابي دوه هیله وکړه، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو دا دوري زپک لکره ده کړ. د طالبانو ویاند تبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بي اس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخابي دوه هرکلی کوي چې په افغانستان کې د امریکا په وزي حضور ورسره ختم سي. خو تبیح الله مجاهد نن په ټویټر کې لیکلي چې امریکایي رسنۍ سی بي اس نیوز یې خبري غلطي تعبیر کړې دي. د طالبانو یو بل مشر سی بی اس نیوز ته ویلي کله چې خبر سول د ولسمشر ټرمپ کرونا مثبته ده، د نوموړي د روغتیا په اړه اندېښمن سول. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین وایند تیمور تک پرون د طالبانو د ملاتړ په کلکه رد کړه. ویل چې طالبان باید پوه سي چې ولسمشر به په هر وسیله د امریکا ګټې خوندي کړي. د کورونا چارو سرپرست وزیر پولیسو ته امر وکړ چې د هر هغه مجرم په وړاندې وسله وکاروي چې بغاوت کوي. مسعود اندرابي دا سپارښتنه په داسل کې وکړه چې په کابل کې په وروستیو کې نامنی زیاته سوې ده. د کورونا چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل
پولیسو ته امر وکړ چې د مجرمانو او د نامنیو د ټولو عواملو په وړاندې جدي چلند وکړي. د هغه مجرمانو په وړاندې چې بغاوت او یا هم مقاومت کوي وسله وکاروي او د ډزو حق لري او حتی کولای شي وایي. دا د پولیسو منصبینو ته د کورنیو چارو د وزیر څرګند امر و.
پورستوی کې په ټولنیزو رسنیو کې کابل امن نه دی له هشتاګ سره یو کمپاین پیل شوی او خلکو له امنیتي چارواکو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي په نړۍ کې 113 میلیونه نجونې ښوونځیو ته نسي تللی او دا خطر سره چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیونه نور نجونې هم له تعلیمه بې برخې سي. نن د اکتوبر 11مه د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. ملاله یوسفزی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړو امکان برابر سي.
د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دینن خبره کیږي نو په کار ده چې دا کوشش مونږ جاري ساتو او زه غواړم چې په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړې شي.
د وړو نجونو ورځ له 2012 نه د کال راهیسې لمانځل کیږي. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او تمې کېږي چې امام علي رحمان د بلې اوه کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سي. چارواکي وایي د هغو کسانو له ډلې چې د رایې لپاره یې نمونه لیکلي 40% یې د رایې ورکولو مرکزونو د پرانیستلو په لومړیو دریو ساعتونو کې رایې ورکړې دي. یو رایې ورکوونکي د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې ته وویل
نن د ټاکنو ورځ ده، زه خپل کالي بدلوم او خپل رایې ورکوم. ټول 15 واړه کاندیدان پېژنم.
اقتدار پلاوه امام علي رحمان چې له 23 کلونو راهیسې په واک کې دی د ولسمشرۍ څلور پر لپسې دورې ګټلې دي. په تاجکستان کې یو انتخابات هم د غربي څارونکو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل سوي. په هند کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن تر 2 میلیونه واوښتې. د هند روغتیا وزارت په وینا نن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 15,000 نوې مثبتې پیښې ثبت سوي چې ورسره په دې هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 2,050,000 ته ورسېد. له دې سره هند له امریکا وروسته په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې لري. او په تایلند کې د یوه بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه سوي دي. په پلازمینه بنکاک کې چارواکو وویل چې په دې پیښه کې چې نن په چاچوینګ ساو ولایت کې وسوه 1.5 تنه نور ژوبل سوي دي. د دوی په وینا په بس کې 80 کسان سپارول او د بنکاک په جنوب کې د بودایانو یوې مذهبي میلې ته تلل. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه باباجي ان طالبانو ونیول. دا چې د طالبانو لخوا د دې سیمې نیول کېدل به په ټوله کې د هلمند پر امنیت څه ډول اغېز وکړي؟ د هلمند ولایتي شورا له یو غړي سره غږیږو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ د بریا هیله کړې. په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
ترامپ کرکټر چې طالبان په حقیقت کې نړیواله سطح پر رسمیت پیژندل.
نن د اکتوبر 12 د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دې ورځې د اهمیت په اړه مو د نوبل د سولې د جایزې لګټونکو ملالې یوسفزۍ سره مرکه کړې.
په دې ورځ باندې موږ په کار کې موږ د جنکو د تعلیم خبرو کوو، د حقونو خبرو کوو، د هغوی د برابرۍ خبرو کوو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه نګورنه قرباخ کې د روسیې په منځګړیتوب اعلان شوی اوربند له سخت ګواښ سره مخامخ دی. د انصاف په لټه کې اوستاسو د ورکو شوې ځانو د لټې دوه اونیزې خبرونې د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه باباجي طالبانو ونیول او د نادلي په چانجیر ته نږدې هم البته سخته جګړه روانه ده. د باباجي د نیولو لپاره طالبانو د سهار له 4 بجو په سیمه کې پر پرتو حکومتي پوستو او ځواکونو حمله پیل کړې او د دواړو لورو ترمنځ هم درنې نښتې تر ناوخته پورې روانې وې. د هلمند ولی ویان د څنګه چې مخکې خبرونه کوم او د لومر زواکم تایید کړ چې باباجي طالبانو نیول خو وايي پوسټو د دې لپاره تکتیکی په شاته کړی چې ملکیانو ته د زیات مرګ ژوبل دی او وختو مخاوني ولشي. په دې اړه لومړی له هلمند د ازادي رادیو د خبريال راپور او الیاس دایي او ورسره به د هلمند ولایتي شورا د یو غړي نظر واخلو چې دواړه سره د ټلیفون په لیکه دایي صاحب ورسره پرمختګونه څه دي؟
نوري صاحب اصلی موضوع خود بابا جید و سلورین اوزیه ده فرد سلورین اوزیه ده که کتو مسئله بین چه دواک و مرتا مرتا تانا اشاره کرده آغا ویلی دی چه مرد ورسی دو پوستو نپا دی غطه پشاتا گو که چه خلگو تاوانونه رسیده. البته دا دوا مرکزون هم ده بابا جید اوزیه مرکزون دی چه ده سهار به سلور بجورایی سی تروت کری به سخت و برجونو لانجیول خو افغان ځواکونه په دې وخت وروستیو کې د ورځې 8 کال چې سیمه پرېږدي او د چانجیر سیمې ته نږدې د سیپن په سیمه کې موقعیت ونیسي او دوم کمربند یې ځان د پولیسو سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جنگ کې چې د سهار راهیسې تر اوسه دوی تلفات هم لري اته او هغه سرچینې چې اصلا په دې موضوع کې د خبرو اجازه نه درلودل د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د لس دولسو نفر په شاوخوا کې د پولیسو ځینې مړي په سیمه کې پاتې شوي دي خو عمر ځواک دا خبره نه مني هغه رد کړه.
بله دای صاحب کله چې عمر ځواک وایي چې پوستو په تکتیکی په شاته کړی او غند دی لپاره چې په سیمه کې ولسی وګړو ته د مرګ ژوبل مخه ونیول شي او وایي چې دوی بیرته د سیمه د نیول لپاره عملیات کوي دا په څه معنا؟ یعنی دبل ځل چې عملیات کوي هغه به محتاطانه وي؟ یعنی کوم داسې اقدامات نه وي کوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبل وانه وړي؟
موږ په دې برخه کې نن د هلمند د والي سره یو اپ ریکارډ په میټینګ درلودې. هغه وویل چې دوی د تیر 2 میاشتو راهیسې د هلمند په ټولو سیمو کې تر دې سختې او پراخه جګړې لاندې ول، تر تېرې ستړي شول او د سرتیرو کمښت د باعث چې ځینې سیمو کې موږ د مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر د افغان ځواکونو ته مرګ ژوبه ونه وړي په شاتګ وکړ او موږ به په راتلونکو څو ورځو کې چټک احیا وکړو د سرتیرو هغوی به بېرته وروځو د هغوی سلام وسلې او مهمات به ورته
نن د ورځې مخکې مې چې تاسو سره خبرې وکړلې، تاسو د نادلی په چانجر کې هم د سختو جګړو خبره وکړله، هلته وضعیت څه ډول دی؟
ما څو شېبې مخکې د پولیسو له یو سرچینې سره چې د خبرو اجازه نه درلودل خبرې وکړلې، هغه د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې اوس چانجر ته نږدې جګړې رامې شوې دي، په نادلی کې وضعیت نورمال دی خو د باباجي پرسونل لا هم په دې حالت کې دی چې ټول سیمه پلیز دی او ځان یو طرف ته د سپن سیمې کې او دوم کمربند ځای.
بلې الیاس دایل، تاسو نه مننه. د هلمند ولایت شورا غړی مجید اخونزاده هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. اخونزاده صاحب، دای صاحب خو د سیمې د وضعیت په اړه ویل دی دا چې طالبانو دغه د طالبانو باباجي سیمه ونیوله، دا څومره مهمه ده د هلمند په ټوله کې پر امنیتي وضعیت به څه اغیز وکړي؟
مننه. باباجي سیمه ډېره مهمه ده، ډېره ستراتیژیکه سیمه ده، یو نفوسي ساحه ده، د ښار په مهمه حوزه ده، ښار ته ډېره نږدې ده، د ښکلا ښار ته تاثیرات ډېر دي خپل سیمه باندې او مشکلات به هم اضافه ته دغه نجات کړي.
د خپل حکومت وای چې په تکتیکی په شاتګ کړی دی، آیا تاسو مور سره موافق یاست چې د دې لپاره چې ملکیانو ته او د غرض امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو مخه ونیسي دوی داسې مپریخه ده؟
لا، تلفات خو جنگ دی، جنگ شروع دی، تلفات لرو، امنیتي ځواکونو هم تلفات لري، تاسو شهیدان یاست، د ډېر وخت په راسمه کې جنگ شروع دی، په دې میډیا باندې ویني چې پولیس ته مجبور لا ورسته ده، په شهادت رسیدلی دي. دلته په سیمه کې د جګړې مدیریت نه دی شوی، دلته سمه رهبري نه ده، تصفیقي شاتګ ده. د څو کاله مخکې هم باباجي ورسته والو طالبان ونیوی، هم حکومتي مسؤولین وویل چې دا تکتیکي شاتګ مشکل دی، خو په لحاظ دا سیمه د ډېر وخت څخه د طالبانو په لاس کې پاتې شول. اوس هم دا شاتګ تکتیکي شاتګ نه دی، بلکې دا منطقه او علاقه ده، منطقه کې اوس وسلوال مخالفین ګرځي.
په ټوله کې په هلمند کې طالبانو پوځي فشارونه زیات کړي، لښکرګاه د نهر سراج له سیمې تېره شوې، عمومي لاره کې هم پلو پلچکونه ټول لزولې دي. ولې طالبانو دغه فشارونه زیات کړي؟ دوی څه غواړي لاسته راوړي؟
طالبان خو د ډېر وخت څخه جنگ کوي. طالبانو د هلمند د ډېر زیات برخه زیات سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوړي، د فاسګوري شمالي هلمند ټول د وسلوال مخالفینو په لاس کې دی، همداسې جنوبي هلمند کې ولسوالي اکثره په لاس کې دي، منځکې په لاس کې د ډېر وخت دی جنگ کوي، نو هغه خپل دغه جنگ ته ولاړ دی، جنگ کوي، هغه کوشش کوي چې سیمه ته ولاړ شي.
د دوی د دغو حملو په پرتله تاسو د افغان امنیتي ځواکونو یا د افغان چارواکو تیاری څه ډول ارزوي؟ آیا په وړاندې هغه څه لازم آمادګي د جنگ د مقاومت لپاره نیولې ده، او که د مقاومت تیر شو، آیا دوی په هغه دریس کې دي چې پر طالبانو حمله وکړي او هغوی کمزوري کړي؟
نه، موږ چې د کوم مسلینو سره موږ په اړوند موضوع باندې بحث کړی دی چې باید حالات کنټرول شي، جنگ باید کابو شي، مخه باید ونیول شي، د تلفات مخه باید ونیول شي. مست هغه څنګه چې لازم او هغه څنګه موږ ته جواب نه دی ورکول شوی، موږ ته د قناعت وړ جواب موږ نه دی حاصل کړی د مسلمانانو څخه.
بلې، کور ودان د هلمند ولایت شورا غړی مجید اخونزاده وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي ډلې یو مسول د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ ملاتړ د طالبانو وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. امریکایي سی بي اس نیوز د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قول راپور ورکړی چې ویلي دي طالبان د امریکا په انتخاباتو کې د ښاغلي ټرمپ د بریا هیله لري تر څو په افغانستان کې د امریکا حضور پای ته ورسیږي. خو د ټرمپ د انتخاباتي ډلې یو مسؤول ویلي ولسمشر له هرې ممکنې لارې د امریکا د ګټو ساتنه کوي او طالبان باید په دې امپووي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې اورو.
وروسته له دې چې طالبانو د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ د بیا انتخابېدو ملاتړ وکړ، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ. د ډونالد ټرمپ د انتخاباتي ډلې ویان تیم مورتو ویلي دوی په انتخاباتو کې له ټرمپ سره د طالبانو خواخوږي ردوي او دغه ډله باید وپوهیږي چې جمهور رئیس ته د امریکا ګټې مهمې دي او د ساتلو لپاره یې له هرې ممکنه لارې ګټه اخلي. سی بی ایس نیوز په خپل راپور کې د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویلي و چې دوی هیله لري چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې ډونالد ټرمپ بریالی شي او په افغانستان کې امریکایي پوځي حضور پای ته ورسیږي. سی بی ایس دغه شان د طالبانو د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي کله چې په کووید 19 ناروغۍ د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ټرمپ له اخته کېدو خبر شول اندېښمن شول، خو اوس داسې ښکاري چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. په دې راپور کې راغلي دي چې طالبان ځکه په امریکایي انتخاباتو کې د ټرمپ بریالیتوب ته لیوالتیا لري چې نوموړی غواړي په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه پای ته ورسوي او خپل عسکر له دې هېواد وباسي. د طالبانو یو مقام سی بی ایس ته ویلي چې ښایي ډونالد ټرمپ د نړۍ لپاره یو مسخره وي، خو هغه د طالبانو لپاره یو هوښیار او عاقل شخص دی. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو تازه استول شوي پیغام کې ویلي چې سی بی ایس د ده خبرې ناسمې تعبیر کړي او هغه څه چې په یاد راپور کې خپره شوي د پخپله مرکه کې نه دي ویلي. خو پوښتنه دا ده چې ولې طالبان د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ بریا ته لیواله دي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل
طالبان منطق باید دی چې کچېرې نوی کنسل چې دغه پالیسیان به تغییر کړي او دغه لړۍ چې د سولې پروسه ده او طالبانو سره توافق کړی او ملي قرارداد کړی او د امریکایانو سره تعهدات کړي، متقابل امریکایانو دې سره تعهدات کړي د ویره باید وجود ولري چې احتمال د وجود لري چې دوی به خپل امریکا موقف تغییر وکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې لاسلیک شوه. امریکا ویلي چې د دې هوکړې پر بنسټ به د 2023 کال په پسرلي کې امریکایي عسکر له افغانستان ووځي. اوس مهال په دې هیواد کې نږدې 15,000 امریکایي سرتیري میشته چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار رابرت اوبراین په وینا شمیر به د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې 2,500 ته راکم شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره میاشت په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مرستیال عبدالغنی برادر سره په خبرو کې ویلي چې ټاکل شوی د 2023 میلادي کال تر مئی یا اپریل میاشتې پورې امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه افغانستان پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا په دې وروستیو کې پر خپل ټویټر لیکلي چې تر کرسمس پورې به امریکایي ځواکونه خپلو کورونو ته ستانه شي. خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ټرمپ له دغه دریځ وروسته وویل چې د سولې له راتګ او ټینګښت وړاندې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل به په روان وضعیت اغیز ولري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
عمر دلته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسول د طالبانو وروستي څرګندونه چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا هیله کړې رد کړې او ویلي دي طالبان باید په دې پوه چې ولسمشر به د هرې ممکنه لارې د امریکا د ګټو ساتنه کوي. د امریکا له سی بی ایس نیوز سره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ټلیفون له لارې په مرکه کې ویلي دوی هیله مند چې ټرمپ دغه انتخابات وګټي او په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پای ته ورسوي. په مخکنی خبرونه کې مو د حقوقو سیاسي چارو له کتونکو نصر الله ستانگزي سره مرکه وکړه او لومړی متری پښتنه وکړه چې ولې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ ملاتړ د طالبانو دغه څرګندونو ته پام اړولې او هغه رد کړې دي.
اساسا ټرمپ ارتباط سهارات خای د کچدو او غلط تعبیر شوی، اما په اصل کې ټرمپ کرکټر چې طالبان په حقیقت کې په نړیواله سطح په رسمیت پیژندل، د هغوی نه په حمایت غیر مستقیم په حمایت کې د افغانستان دولت په ضد واقع شول. دوی د طالبانو د بین المللي پیژندلو په ارتباط یو مؤثر رول لوبولی.
ولې د طالبانو لپاره مهمه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات هم وګټي؟
زموږ د طالبانو منطق باید دی چې که چېرې نوی کنسل چې دغه پالیسیانې به تغییر کړي او دغه لړۍ چې د سولې پروسه ده او طالبانو سره توافق کړی او بین المللي قرارداد کړی او د امریکایانو سره تعهدات کړي، متقابل امریکایانو دوی سره تعهدات کړي، د دوی ویره باید وجود ولري چې احتمال د وجود لري چې دوی بیا خپل یعنی امریکا موقف تغییر وکړي. د دې لپاره طالبانو ته به دغه ښه وي چې د لړۍ دوام پیدا کړي. د لړۍ دوام لپاره که چېرې هم په قدرت کې پاتې کېږي، د ملاحظات او ویره چې وجود لري چې نوی حکومت ممکن
په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پیل شوو خبرو ته په پام چې ډېرې ټکنۍ او زندنۍ مختزي، که چیرې وضعیت داسې وي چې هغه نظر شمیرنې طالبان په پام کې ونیسي چې په امریکا کې شوي دي تر اوسه پورې، او ښیي چې د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن له ولسمشر ټرمپ نه مخکې دی، که چیرې وضعیت داسې وي ولې طالبان د دغو خبرو په وړاندې خنډونه له منځه نه وړي؟ د افغانستان د حکومت مشران طالبان تورنوي چې دغه خبرې ټکنۍ کړي دي.
دوه ټکو ته باید پاملرنه وکړو. اول دا چې طالبان په دې پوهېږي چې امریکایان که دموکراتان قدرت ته راسي که جمهوري خواهان، یو ټکی ډېر مشخص دغه دا ده چې امریکایان دوی ته په هر صورت افغانستان نه وځي او په هر صورت باید طالبان سره توافق وکړي. د باندې په ستراتیژیک لحاظ طالبان پوهېږي، بل طالبان لپاره بعضې ارزښتونه وجود لري چې که له هغوی نه ودلو کړي من اسلامي تحریک معنا له منځه ځي. د دې لپاره د ټکنۍ کېدو مسله یې همدا ده، او د افغانستان حکومت یو ډېر بد حالت کې واقع ده. زما له نظره که چېرې جو بایدن هم راشي کوم جدي تغییر به رانشي. سره له دې جو بایدن هم د ټرمپ مقایسه کوم ډېر نیک نام او ډېر دقیق سیاست مدار نه ده، او د افغانستان په اړه متاسفانه لکه چې ټرمپ هېڅ شناخت نه لري، جو بایدن هم نه لري، او متاسفانه دواړه احساساتي سیاستونه مختلف دي.
د حقوقي او سیاسي چارو کتونکی نصرالله استانکزی و د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې غواړي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي، د روان میلادي کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د سولې یو تړون کړی. دغه تړون له مخې به امریکا د طالبانو د ځینو ضمانتونو په بدل کې چې امریکا ته یې ورکوي په 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیري له افغانستانه باسي. ټرمپ البته تېره اونۍ وویل ټول امریکایي سرتیري باید تر کریسمس پورې له افغانستانه بیرته وطن ته ستانه شي. کریسمس هم سکال د نمبر اپ 15 ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د ماشومان جنو د اکتوبر 11 د ماشومان جنو نړیواله ورځ. د ملاله یوسفزای چې د جنو د زده کړو لپاره د مبارزې په خاطر د سولې نوبل جایزه ګټلې، له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل په دې ورځ باید کورنۍ ژمنه وکړي چې د جنو د زده کړو لپاره به کار کوي چې ورته د ښه ژوند زمینه برابره شي. ملاله بشیر له ملاله یوسفزای سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د کوچنیو جنو نړیواله ورځ ولې دومره مهمه ده.
د جنکو نړیواله ورځ د پوره نړۍ د پاره ډېر اهمیت لري. موږ ته پته ده چې ډېر شي جنکې د تعلیم نه محروم دي. تقریبا 1.1 میلیون ماشومان چې دغه سکولونو ته نشي تللی، او د کووډ 19 د لاسه دا خطر ده چې 40 میلیونه نور جنکې کوم د تعلیم نه به محرومه شي، ځکه چې په کم عمر کې د هغوی ودونه کیږي یا هغوی خپل د خاندان دپاره فاینانشل سپورټ کوي، د هغوی دپاره ګټه کوي، نو په هغوی باندې دا ډېر زیات بوج ځي هغه د سکولونو نه بهر پاتې شي. نو په دې ورځ باندې موږ له پکاره چې موږ د جنکو د تعلیم خبرو کوو، هغوی د حقونو خبرو کوو، د هغوی د برابرۍ خبرو کوو، او صرف دا خبرو ته پاتې نه شي بلکې موږ عملی کار وکړو. په دې باندې پکار ده چې موږ خپلې جنکۍ سکولونو ته ولېږو، جنکو له د خبرو حق ورکړو، او جنکۍ چې دي هغه جابونو ته او نور اپرچونیټیز ته مخکې پرېږدو او د هغوی په لاره کې مشکلات نه پیدا کوو.
ملالی تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان او شاوخوا کې نجونې له ډېرو کړاوونو تېرېږي. بې امنی ډېر ښوونځي بند کړي دي او دوی ته حقونه هم پوره نه رسېږي. نو تاسو څه ګڼئ چې په دې ورځ باید څه وسي؟ کوم کارونه ضروري دي چې خلک یې وکړي؟
بدی ورز باندې آگاهی ډیره ضروری ده، زده کړه ډیره ضروری ده، او زه غواړم چې هر یو جنې دی خپل په ځان باندې اعتماد کوي، یقین دی کوي، خپل غږ دی پورته کوي. نن سبا زموږ سره سوشل میډیا ده، اخبارونه دي، نیوز چینل دي، او داسې ډیر شی پلیټ فارمز موجود دي چې په باندې جنې کوي خپل خبره کولی شي، خپل غږ پورته کولی شي. او چې تاسو وینئ که په معاشره کې د جنې نه تعلیم اغسته کیږي یا بل څه حق دی اغسته کیږي، چې په هغه کې تاسو د هغوی سره یو ځای ودرېږئ، د هغوی خبره وکړئ. نو زه غواړم چې نن ورځ خپل هر یو کس خپل ریسپانسبلټی وپیژني، خپل ذمهداري وپیژني، که هغه مور او پلار دي، که هغه رونه دي، که هغه خویندې دي، که هغه جنکۍ دي، که هغه زموږ مشران دي، سیاستدانان دي، استادان دي، د هر یو کس په دې ورځ باندې ډېره زیاته د هغوی یو کردار دی، د هغوی ذمهواري ده. نو د هر یو کس اکشن ضروري دی، او دا صرف د نن ورځې خبره نه ده، دا نور هم د کال په هر یو ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دې نن خبره کیږي، نو په کار ده چې دا کوشش موږ جاری ساتو. او زه غواړم چې په پښتنو په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړی شي.
ملالی، تاسو ته هم د تعلیم لپاره د کړي کار په برخه کې د سولې نوبل جایزه درکړل شوې ده. تاسو د ښځو د برابر حقونو خبره کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې زموږ ښځې د ژوند اساسي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. اوس مهال د دې برابرۍ او تعلیم لپاره څه کوي، څه کول اړین دي؟
ما په خپل اوس کالج ختم کړی دی، او ما ته په خپل پته ده چې د تعلیم سره انسان خپل ځان پیژني، خپل حقونه پیژني، خپل خبره کولی شي، زده کړه کولی شي، سبا جاب کولی شي، ځان له ګټه کولی شي، خپل پخپو ودرې دی شي، په بل چا باندې ډیپینډنټ نه، په بل چا باندې د غوې نثار نه. نو د تعلیم سره د انسان پوره ژوند بدلیږي. نو دا ډېر شي جنې کوي دي چې هغوی تر اوسه پورې د دینه نه دي خبر چې د هغوی برابر حقونه شته دي او کنه. نو دا غوی د پاره تعلیم به انتها ضروری ده، او د الکان د پاره هم ضروری ده. پکار دي چې بده کې مون ټول راځو زه شو چې مون داسې معاشره جوړه کو چې پغه کې هر ماشوم او هر یو ماشوم سکول ته ځي، تعلیم حاصلې، برابر حق ورته ملاويږي. نو بس زمام د غرمان دي چې هر یو جنې دي تعلیم حاصلې، او زه هغه ټول جنې کو ته سلام پېښ کوم، کم جنې کو چې आवाज اوچت کړي دي، غږی کړي دي، او هغه جنې کوي چې کم نن یو نو ډاکټران دي، استادان دي، هغه چې انجینران دي، ججان دي، وکیلان دي، هغه په معاشره کې ډیر زیات تبدیلی راوستې ده. نور جنې کو د پاره یې اگزامپل جوړ کړی دي چې نور جنې کوي دي هم مخکې راشي او تعلیم دي حاصل کړي، او هر یو پیشه، هر یو کاروبار چې هغه غواړي هغه ته دي مخکې لاړ شي. او بس ټول جنکو ته يم چې خپل په ځان باندې یقین ساتي، خپل په اواز باندې یقین ساتي، تعلیم حاصلوي، او ستاسو په اواز، ستاسو په کار باندې به زموږ په پوره سیمه کې تبدیلی راځي، چینج به راځي، او دا به حقیقي ان شاء الله.
د 2014 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملالۍ یوسفزۍ چې د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکو. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه نګورن قرهباغ کې د روسي په منځګړیتوب اعلان شوی اوربن لسخت ګواښ سره مخامخ دی. تیر نه مشوه په دې سیمه کې د نښتو راپورونه ورکړل شول. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په منځګړیتوب په نګورن قرهباغ کې اوربن ل پرونه یو نښتو وروسته اوس تر ګواښ لاندې دی. باکو او ایروان پر یو بل په دې لانجمنه سیمه کې د جګړې د پایل تور لګوي. آذربایجان پر ارمنستان تور ولګاو چې نن سهار وختي د دې هواد په دوهم لوی خار گنجا کې د استوګنې پر کورونو د توغندیو درنې دزې کړې دي. د دې هواد لوی څارنوالۍ وویل چې په دې دزو د استوګنې یو بلاک لګېدلای دی، 15 کسان مړه او 28 نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت دا ادعا به بنسټه او دروغ بللې ده، او پر آذربایجان یې تور لګولی چې د قرهباغ لوی خار ستپانا کرت او نورې ګڼ میشتې سیمې په توغندیو ویشتلې دي. تېره شپه په دې سیمه کې درنې چاودنې وشوې چې تر سهاره دوام وکړ. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته په یو بیان کې پر آذربایجان له اوربن نه د سرغړونې تور ولګاوه. د اوربن له نافذېدو راهیسې د ناګورن قرهباغ په هغو سیمو کې چې آذري او ارمني ځواکونه سره بیلوي او د تماس کرښه بلل کېږي د ډزو راپورونه ورکړل شوي. دواړه لوري له دوو نیو درنو جګړو وروسته اوربند ته چمتو شول. دا موافقه د جمعې په ورځ په مسکو کې د آذربایجان، ارمنستان او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وشوه. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې د حل لپاره لومړنۍ ډیپلوماتیکه هڅه وه. په دې غونډه کې پر اوربند سربیره د سره صلیب له نړیوالې کمیټې غوښتنه وشوه چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو په تبادله او د اوربند د موافقې د نورو بشري اړخونو په عملي کولو کې برخه واخلي. د ناګورنه قرباخ پر سر لانجه د 1991 کال په پای کې د شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته رابرسېره شوه. دا سیمه نړیوالو د آذربایجان د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو د 1994 کال له اوربند وروسته عملا د هغو ارمنټبرو ځواکونو په ولکه کې ده چې ایروان یې ملاتړ کوي، او په دې توګه د سیمې سلګونه زره آذري اوسیدونکي بې کوره شوي دي. دا کورني بې ځایه شوي کډوال له نږدې 15 کلونو راهیسې د آذربایجان په پلازمینه باکو او نورو سیمو کې دیره دي.
د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. صالح محمد صالح یو ځل بیا د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي. د هلمند چارواکي وای د مرکز لشکرګاه د باباجي سیمې د لاسا وتلو سیمو د بیرته نیولو هڅې پیل کړې دي. چارواکو تایید کړی چې په دې سیمه کې نن ځینو پوستو تاکتیکي شاتک کړی دی. د پکتیا سرپرست امنیه قمندان وایي په دندې پټان ولسوالۍ کې 14 وسلوالو طالبان وژل شوي دي. لطف الله کامران وویل چې لومړی وسلوالو طالبانو د شپې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې له هوایي او ځوابي بریدونو سره مخامخ شول. ورسره دی چې طالبانو د ډونالد ټرمپ د بیا انتخابي دوه هیله وکړه. د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو دا دریځ په کلکه رد کړ. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بي اس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخابي دوه هیله کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر پولیسو ته امر وکړ د هر هغه مجرم په وړاندې وسله وکاروي چې بغاوت کوي. مسعود اندرابي دا سپارښتنه په داسې حال کې کوي چې په کابل کې په وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او تمه کیږي چې امام علي رحمان د بلې 2 کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شي. په هند کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن تر 2 میلیونه واوښتې. په تایلند کې د یو بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. او مخکله چې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکوښو وزانو د لټې دوه نیوز خبرونه ته وار ورسیږي. ناجیه صافی سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات د نجونو د فوټبال لوبډلې د افغانستان د نجونو او ښځو د فوټبال غوره لیګ نیمه پای لوبي ته لاره پیدا کړه. د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینینن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان فوټبال غوره لیګ د ګروپي سیالیو په دوام نن سهار هرات او جوزجان لوبډلې سره مخ شوې چې لوبه 9-0 په وړاندې د هرات لوبډلې په ګټه پای ته ورسیده. هرات لوبډلې ته فاطمه حیدری 5 ګولونه او عادلی محمدی 2 ګولونه ووهل. سوسن محمدی او هما کریمی هم د خپل لوبډلې لپاره ولوهنه وکړه. د خزو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ چې په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي د اکتوبر په 15مه پای ته رسیدي. په جوزجان ولایت کې نن د بایسکل ځغلونې سیالۍ د نجونو د 2 ګروپونو الف او بی ترمنځ ترسره شوې. د بایسکل ځغلونې دغه سیالۍ نن په شبرغان ولایت کې جوړې شوې وې چې 50 نجونو برخه اخیستې وه. د دغو سیالیو د جوړېدو هدف د بایسکل ځغلولو ورزش ته د ځوانانو هڅول بلل شوې. او د برازیل فوټبال لوبډلې په خپل کور کې 15-0 په مقابل کې د بولوویا لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبې په قطر کې د 2022 کال نړیوالو لوبو ته د رسیدو په هدف ترسره شوې. په بلې لوبه کې بیا کولمبیا 3-0 په وړاندې وینزویلا ته ماتې ورکړه. د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما دا هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوم چې حاضری په ریګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. د خبرونه د هلمند ولایت د وسیدونکو عبدالمحمد ستونزې ته ځانګړې شوې ده. دیوی په 29 مریض کال کې د 215 قولی اردو د سلورم لیوا سلورم حمایوي کنډکټ د رسمي قرارداد سره سم اعاشه رسول ده. خو د په خبره د یوی میاشت حقوق تر اوسه هم پاتې دي. دیوی د وزارت د لوجستیک د ریاست او نورو مسؤولو ادارو امرونه ورسره دي، خو کار تر اوسه هم نه دی شوی. دغه ستونزه مو د 215 قولی اردو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو. وزبا عبدالمحمد خپل ستونزه په خپل ووایي.
مشکل مې دغه و چې په 2 کال کې یم ایوی کنداکو د دغه لوی چار سره د سنگینه څو موږ وګورو قرارداد را سره وکړي د ډوډۍ او د غوښو د غوړ بیا موږ قرارداد خط ورسره ولیکي چې باره موږ ډوډۍ او غوښه او ټول شی ورکول د 2015 میاشت دا ولې چې شروع بیا تر اخره پورې پیسې را ووتلې سره او نجیب بریتمن یا وی سلیګریش سره ونه رسولې په لارې وته سولې راته ولارې زموږ پیسې ولارې دوه کال مکمل تقریبا موږ ډوډۍ ورکړي د شان مورکړي مزارزه پر وکړه په ولسوالۍ کې دا د لونګ په هغه وخت کې کمانډان د کلوردو نو هغه لوجستیک ټکنالوجستیک وبل تکړه سړی هغه و چې دوه کاله کېږي درې کاله کېږي سړی یې کس کړی سړی اوس د لسکرګا په مابس کې ناستی دوه کاله یې پس کړی دی زموږ پیسې پاتې دي نه کلوردو را کړي نه دولت را کړي زموږ شرایط
ورور دغه کنډک چار کوم قولي اردو پورې مربوط و کوم لیوا پورې و کومې فرقې پورې و
کلوردو د 2015 میوند کلوردو دا پسې مې په مرګ
دا غي نو وروسته تاسو کوم مقام ته عریضه و نه کړه
موږ عریضه وته وکړه ولسوال د خپل پر کنډک باندې وکړه د کنډک رئیس ارکان په شوري کې چې په کلوردو ته یا موږ کلوردو په هغه وخت کې دا د لونګ کمانډانو د کلوردو د لوجستیک ته کړی هغه په هغه مالی ټکر اوبل ټکر ولدا پیسې وتلې دي بیا موږ بل عریضه په نوي کال کې په وزارت کې مو وکړه سو هغه ځای امضا شو موږ کلوردو ته نه پریږدي موږ خو غریب خلک یو سره نه شو تلای شراته یو عریضه مو د بل چا په لاس ورکړه چې ما سړي په لاس ورکړي هغه راته وویل یل دا عریضه د سنګین لیواتې کو کې پراته کو دوباره ما ورته وویل ما نه زه شرایط پراته وتلای شم نه سنګین ته وتلای شم نو د سنگین ولیاواته ما پریږدي نه پراکې ما څوک پریږدي نو که زموږ هم خورې دلته بېرته عریضه سپینه هلته شی په لیکلو بېرته عریضه خرابه کړي سپینه ځګۍ خراب کړي په سپین قلم خراب کړي وزارت کې واستوم نه عریضه بېرته ما د وزارت خپله عریضه را ووسه نو تر دا اوسه پورې مې دغه شې عریضه راته پرته ده د اووه کاله کې چې دغه شی ډېر شته کړي زموږ خواهش دا دی چې دولت خو دولت دی موږ رعایت یو دغه سړی د هغه د بندي دی په محکمه یې ورسره کړی اووه کاله یې کی پرایستلی دی او دغه پیسې به دولت ته تسلیموي په دغه رقم ستړیا کې اخته وي په دغه ستونزو کې اخته وي اوس یې بیا یوه عریضه بله ورته کړې ده دغه ته اماندۍ ته کلوردو کې ورته ایمیل کړې ده نو نن دغه زموږ ټکور وطن د وطن څخه په دغه رقم را تیراري چې کسم پخته کړه د یو سلوشن اغونی دی فور ما څوک ما بل سوریتن اته اغونی وړین فنان وای چې پاتې سول طالبان راځي
عبدالمحمد دغه سړی چې تختیدل او د پیسې تختولې وي دا سوکو
وا د دولت بریدمن وطني سړی نه دي تختولې پیسې
دغه سړی چې توې بریدملو دی به د نورو خلکو پیسې هم رئیسلې ورکولې به یا معتمدونو
دغه لوجستیک د دې لوجستیک معتمد دغه پیسې په هغه وخت پیسې براوتل دا د اشیا براوتل دوباره د وزارت سره د ورته راتل کولوزو سره لیوا او دار کنده حساب جلاو نو دغه پیسې د مستره رسولي نوزات اوس دوه کاله ما دا دوی ورکړي زموږ راتاو نه لرم دغه یوې مېشتې حساب زموږ د پرپاتې نورې ټول را رسولي
د یوې مېشتې به څومره کیږيستا
لس لکه وشپوس در سره وانی د غوښو د ډوډۍ د تربارې د اډۍ تر ملایې پورې ټول شی موږ ورکړي
اوس هم قرارداد ورسره لري
یا اوس قرارداد د نورو غټ خلکو په لاس کې دی
دغه احکام چې تا د وزارت نم راوړي دغه احکام کې سلی کلی اوس چیرته پراته دي د احکام
ټول زما سره د سیا پراته ده خو زه ویلای نه سم پاسې خطي دغه احکام وزارت د وزارت ته خاصه کلوردو کمانډا سره د احمدي سره چې وسته نو هلمند د ولایت کلوردو د میوند کلوردو کمانډان دی دغه تراغلی دغه ډیر تاسو ولې
خو اوس موږ چا سره په تماس کې شو دا ستا
دا ګوره دا پیسې چې دي دا داسې معلومي پیسې دي دا نه د غلا دي نه د درواغ دي نه د بل شي سړی دغه د په ثبوت رسیدلې د دوی د دولت کارمند دی دوی په خپل باندې کړی وکاله کې پرېښلې نو موږ خوښ یو چې کول اردو د نو د ایرمن ولایت راکې کې د وزارت سره کې کې رئیس جمهور راکې موږ
ښه ستا مشکل به ورسو ښه
ورودم
دغه ستونزه مو د 215 قولی اردو لوایاند خاغلی عبدالقادر بهادر زوی سره شریک کړه. جناب بهادر زوی د عبدالمحمد ستونزه به مو اوریدلی وی په دې برخه کې ستاسو نظر غواړو.
موږ خو د قروازان موضوع خو یمغه د وزارت په سلسله باندې موږ یو مدیریت د لوجستیک لرو په کلو اردو کې د څلور نوي کال نه خوشې دلته زه یم په درې کلو اردو کې د وایم په صفت باندې وظیفه اجرا کوم. تر اوسه پورې داسې کوم څوک په درې رابطه باندې شکایت چا نه ده کړی او نه څوک راغلي دي او د دغه څلور نوي نه مخکې نه بیا هلته موږ نو په دغه حساب باندې بیا زه خاص معلومات نه لرم چې د څلور نوي نه را په دېخوا په هلته د چا په دغه رقم باندې حقوق پاتې موږ کولی شو چې دغه موضوع کومه نسل د کلو اردو ته ورسوو او هغه په جریان کې واچوو دا مشکل به ورته حل شي.
بادر زوی صاحب دا وایي چې د څلور نوي نه مخکې په دوه نویم کال کې یو کنډک و حمایوي کنډک و او د کنډک قمندان شیر علي نومېدو او یو معتمد لرلو د نجیب په نامه د پیسې راوړي وي او لشکرګاه ته راوړي او د لشکرګانه بیا موږ ته راوړي. خو د نجیب نه دا پیسې غلو وهلې که ورکې شوې هر څه چې وشو خو نجیب اوس بندي هم دی. دا وایي چې زما حق خو په حکومت دی په نجیب نه دی که نجیب هر ګناه کړي هر تور پې لګېدلی سزا یې تېروي لیکن زما حق په حکومت ته حکومت دې ما ته راکیو احکام هم لرم.
درسته ده موږ په وزارت دفاع کې او ریاست لرو د لوجستیک په نامه باندې دغه موضوعګانې چې دي هغه جنې چې څومره مصارف یې جوړېږي قرارداد کوي او کوم اسناد د هغو ترتیبېږي هغه راځي بېرته وزارت ته. نو دوی کولی شي چې دغه موضوع په ملي دفاع وزارت کې دی ریاست لوجستیک سره شریکه کی او د هغه لاره نه خپله پوښتنه وکړي.
بهادر زوی صاحب دا وایي چې زه احکام لرم د وزارت نه د لوجستیک نه د ټولو ځایونو نه ما احکام راوړي اوس کار بند دی په 215 قولي اردو کې. نو تاسې ورسره څه مرسته کولی شئ که دا تاسې ته مراجعه وکړي؟
یو که مراجعه وکړي موږ دومره ورسره مرسته کولی شو چې دغه موضوع کومه د کلو اردو سره شریکه کړو او هغوی مدیریت د لوجستیک زموږ په کلو اردو کې شته ده د ده دغه عریضه مدیریت د لوجستیک ته محول کړو. لوجستیک به په دغې رابطه باندې بیا د دغه موضوع راوڅېړي ځکه دا خو مدیریت د لوجستیک هم یا غنه په دې خواته تقریبا څلور یا درې کسان دي هغې نه وروسته ور نور مدیران د لوجستیک څوک تقاعد شوي دي څوک تبدیل شوي دي خو اسناد پراته دي اسناد حتمن شته. نو موږ دومره کومک ورسره کولی شو چې دغه موضوع کومانو صاحب د کلو اردو سره شریکه کړو هغه به د مدیر صاحب د لوجستیک سره دا موضوع شریکه کړي. نو څه چې دغه قانوني حقوقي دي موضوع ده دا به خپل ترلاسه کړي که نه به خپل حاصل کړي.
دا کله کولی شي چې ستاسې دفتر ته مراجعه وکړي او تاسې ورته مشوره ورکوي یا کومک ورسره وکړي؟
دغه بیا زه یو کار بلم کولی شم چې مدیر صاحب د لوجستیک د کلو اردو شماره به ورته ورکړم دی به د خپل مشکل ورته ووایي هماغه کولی شي د سړي دپاره وخت وټاکي چې په دغه وخت ته کولی شي شراسي او خپل د اسنادو یا د خپل د حقوقو پوښتنه وکړي.
مسؤول د لوجستیک څوک دی ستاسې د خطۍ؟
مدیر د لوجستیک زمونږ د غروال عبدالسلام نومېږي د هغه شماره تلیفون هر وخت شماره وغواړي د هغه شماره انشاءالله تاسو ته کولی شي.
درنو اوریدونکو عام اوریدل چې د هلمند له ولایت د عبدالمحمد په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې په 2 کال کې د 215 قولي اردو د سلورم لیوا سلورم حمایوي کنډک ته د یو قرارداد لمخې اعشوي مواد رسولي خو د ده په خبره د هغه کال د 11 میاشتو حقوق یې اخیستي او یوازې د 1 میاشتې پاتې دي. دی وایي د وزارت د لوجستیک او نورو مربوطو ادارو احکام په لاس لري خو کار یې تر اوسه نه دی شوی. او د 215 قولي اردو وایاند خاغلی عبدالقدیر بهادر زوی وویل چې عبدالمحمد د ده ته مراجعه وکړي چې اسناد یې وویني او هلته یې قانوني لاره ولټوي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړاو خوشاله وسی ستاسي ویبل خبرونه ته اشاره خلاص تر توم. په دې خبرونه کې موږ د تل پڅیر زیو شمیر پیغامونه لرو چې دوستانو راته ویل چې په خپل سیمو کې ورک کسان پیدا کړی دي دا غوی نشانه راته وای. نو زه به هم له ځند پرته هم دا پیغامونه په اول سر کې راوخلو او ورسته به راسو ستاسو هغه پیغامونه ته چې تاسو په خپل ورکو دوستانو پڅیر ځی خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه پیل کوم غواړم دا خبره یاد کم چې کچېری تاسو په خپل کورنۍ کې یا په شاوخوا دوستانو کې کم اورک عزیز لري نو د دې خبرونه تر پیل د مخه قلم او کاغذ آماده ولري. زموږ ځینې دوستان د ورکو کسانو په اړه معلومات راکوي موږ درته خبرو نو کدای سي تاسو ورک عزیز هم دغه کوي ترڅو تاسو وکولای سي چې زموږ د دې دوستانو شمیرې د سره ولیکي کومې نشانې چې دوی وایي در سره ولیکي بیا هم په دې هیله چې وکولای سو د دې لارې تاسو د ورکو دوستانو د پیدا کېدو کې همکاري وکړو. نو نور منظم ټوم ورسو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام اورو چې دوی وایي په خپل سیمه کې یو کس موندلی دی چې د دوی له خولې به واورو چې دا څوک دی.
السلام علیکم سلامونه درور زماتونه په دې لین کې جوړ اورو ما زړه تر دې ته دا پیغام دی چې په هلمند ولایت د دې پولیسالۍ کې یو کس دی د درې کال کې چې راغلی دی د لوی سیږي د یو شل کال ورولې دی د پلانونو ولجانا کاږي کومې نامه دا کاږي یعنی که امن مسلمان یور دی یا په اړه معلومات لري یا شناخته یې یا ورور یې ملګري نو ما ته په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0102813103 یا سروان زیدا 0102813103 د خدای په نام.
السلام علیکم زر بدرسته ولایت قرماشي ولسوالی د نظرخانی د کلی د تاسو سره په تماس کې دا غیب جړګل دی چې یو خالق دادې علاده دې جړګل د سلام دی د دوغه په اړه باندې اعلان کړی دا موږ پیغام ثبت کړی دی دا ته یې بنې ورور دی زنګ راته و چې دوغه په اړه معلومات لرم دوه بارې خبره سره کړی دی او چې شماره ګل کړی دا د بنې ورور ما ځکه اوري دا سره خبرې وکي یا دې موږ دې یا د دې د ځانګړي معلومات مشترکي نو دغه شماره ده د ازادي کارکونکو څخه دغه هیله لرم چې دغه ورور سره تاسو ورشي او خبرې دې ورسره وکړي چې دا ورور موږ سره په تماس کې شي موږ پریشان یو ډېر چې په دوه واره او شپږ درې اته دوه واره پنځه اته صفر وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ آزادی راډیو او ردونکو کارکونکو ته سره اخلاص کوم دا چې مخکې بلونه مخکې د پوپل په نامه ورور غډون کړي و چې ولې و چې کچنې زمر سره دی ا کچنې زمر دی نو د دلمبار موږ نو اخیستې دا چې بل نه پر مشته ولا ولا کچنې اعلان کینو اغاز ما ورور که زمر غاوري نو زمر ټلیفون شمیره ورته وامه نو موږ سره دې په دغه شمیره څنګه
بله. السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه په دې هیله چې راتلونکو خوش خوشاله بیا د صحه جامع به راته پته مې زده سروسل محمد غو سرمانی ما له نادلی سم امریکا نیولې ده او یو نفر پیدا کړی دی تقریبا د صدور شپږ و میاشتې کې چې دلته موږ سره سره دی نو دی وایي چې زموږ صاحب شندنې مو د اوغه منځ کې مو د تو سکور زاینه باندې ځاښنې کې لون خار انسان هم دی نو د هر مسلمان ورور کې چې د مثال د زما سره په دغه نمبر باندې اړیکه ونیسي د هر مسلمان ورور کې په دغه نمبر د زما سره اړیکه ونیسي زه به معلومات ورته ورکړم. دی وايي چې د حاجی خان زوی مال د نور محمد کاکا ملسایم او شرف الدین دا د می ورونه دي نو د شندن ورور سالي د دغه منځ کې د تر غلې دي تقریبا د شپږ میاشتې کې چې یو ماته د کور درکنه من مليسا ثابت تکلیف هم نشم لري نو ورته زما سره سره د دکاندار سره مزدور دی نو د هر مسلمان ورور کې په دغه اړیکه ماته معلومات راکړي زما خدای او د سیم سپر و سپر پنځه درې پنځه سپر فلور شپږ فلور او د ازادي راډیو سمې له خوښۍ سره چې ما پیغام نشم.
سلامونه ونه کېلې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته کوم ته کوم په دې لږه راډیو رو خوښ خوشاله ده زه جام پر دې د هلمند ولایت وسیدم کې یو ماشوم چې ما پیدا کړی دی کم از کم درې ورځې کې چې ما پیدا کړی دی ماشوم د نور احمد په نامه نه نی د عبد الله جان زی د کندهار ولایت اوسیدونکی ته اسدی ناروغي لري اسدی تکلیف هم سره دی نو هر مسلمان ته په تشویش کې نه دی تشویش نه کوي زما ترې په دغه شمیرو اړیکه ونی چې څه په وای څه په اته اته د زو څلور اته ونی اسے پروا سپر آتا آتی تین سو سلور آتا وہ نیوی لیکن پر راغبا لکھنے راڑی کا اثر ہوئی اسے پروا سپر تین سو درجہ شل دی تین سو اسے پروا سپر تین سو درجہ شل دی تین سو اسے سب آپ شاہر دوں گی ہوئے کمان
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې جوړ وګوري. د فراه د ولایت در سره په اړیکه کې هم انارګل نیمېږم او خبره دې شی ده چې یو نفر ماته زنګ ویلي چې د هرات په ولایت کې یو الک پیدا شوی دی او دا الک وایي چې موږ د انجلیا وایي چې موږ درې خوندې یو او یو دا نه ورو دي کثره کم دی خو سړي ماته ټلیفوني خبره وکړه داسې اوس نه دماغ ووته او پاده سلو ده غنجی که ده هر مسلمان وی او ده هر چاوی از نور سره دی علی کونی سی او ده ده جمعه پا ورادیانی پیدا سویده ده نو پاده سلو ده حاغه منتکیه ده یارات پسایه که ده دولتی ارگانو پلاش که ده چه ما تا دل ته دو سوایی وی تا ده خزمت وکه که ده هر مسلمان لو یا خوب وی د دې کوم سند ورهم الکه وی وړلیا نو دا هغه شاید فراه د ولایت یا د یارا چا د هغه خو شاوی خو یې په پښتو ده او دا وایي چې زموږ د کلی نوم دیخ تیر دی که تیخ تیر دی او دا چې نو وایي مقصد یې پلار مې مړ دی زه یتیم یم نو دا کچیری د یو مسلمان شناخته دوست وي زما سره دې اړیکه ونیسي زه به هغه ځای ادرس وم او هغه همکاري ورسره وکړم د خدای دپاره پر دغه برابر باندې هر مسلمان چې وي زما د ټلیفون نمبر دی 0 اویا 30 0 نه 30 بیا درته تکراروم زما د ټلیفون نمبر دی 0 اویا 0 نه اویا.
محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یا ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدار استاسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو چې د خبرونو متر دی مهاله واوریدل. نو ورزو ستاسو نور هغه پیغامونه ته چې تاسو پکښ خپل ورک پسې ګرځئ او مشتمو دا پیغامونه راستولې دي په امانه ته درته خبرو.
زما نوم بلادي د کندهار د ما بس ټلیفون در سره کومه بلادي د ملي بلا په نامه دی دا وښه درې کاله پروسیډي په څلورم کال کې دي چې کور نه درسوي دا چې د نن سکار په شاخه خواته دي دغه معلومات کړی ته دغه معلومات راوکه له کوزوی دي د معروف دي پلار نمی بلادی پر دغا لمبر باندی سپر اویا پینزوس وساونی نوی یو پینزوس سپر اویا پینزوس وساونی نوی یو پینزوس پر دغا لمبر باندی تلپن اوکی هر تاک معلوماتی پر دغا لمبر دیزن لاؤوی
بلات پسند ایلما ولات بریت پسند ایلما ولات پسند ایلما ولات پسند ایلما ایلما دروسی سنزور پنامای دادوا کلیسی دغه ټول سوالي د خپل کور نن درکته چې ارمه فلم او د معلومات د ماس په دغه څنګه راځي کوم چې سفر و سفر د دې یو دوا دوا و سفر و او بل څه نه راځي سفر و نه سفر تر جنا و یو څلو دا سفر و.
السلام علیکم زمین سلامونه درنه احترامات مونږ په دې کې د جوړاو او ضرورت یې راکړي د دې ټول سوالې د همو لا د دې ټول پرې سیمه دا په کار کې درځم زما د واقعو د شکړه په نامه د پلانونو هم څنګه کار وکړو د رشیدا کا د انکار کې نظر راکړي کار مومن اسلام ہوتے ون ما کی ما سره په دې نمبر راځي ته ونی شي 0102813003 زوی بیا دې کوان 0102813003.
السلام علیکم ګران افغانان د هلمند له ګریش کول سوالیا د ورک عزیزانو پروګرام ته دا پیغام پریږدم. زما مازی د درنې میاشتې شاوخوا کېږي چې ورک دی نومې مسیبلاد د پلار نیم اسدلارې یار څوک په اړه معلومات لري زما سره ټلیفون پر دغه دوه شمېرو اړیکه ونیسي 0202 520 50 4 0 0202 50 50. ټلیفون شمېرې 0202 50 50 02 8 0 4
2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وه د نزدیکی و سوالی دی د دوباره نمیزی د مدولی افغانی دی حس دی حس معلومات دی پس آن را با پس آن لامبر مسخره هایی که میشه سلام علیکم.
السلام علیکم. ز عبدالفنان مونیم ل کندهار از ازمای و دخالت زیورتی که شرکلانی میزی نو که سوک پر از معلومات لری ماسری جی پهام جی از تماس ویسی صفر و دوار صفر دیت فش اینجا دیت و شکلش درپینزوس و اگر صفر و دوار نه دیت صفر نه اتا سلور و اتا صفر و سوا نحن بي صفر اتن بي سلور سوا اتا اويا دختار قامة.
السلام عليكم. زدي مرخان يم دي مرخان دي كريم دي ابراهيم نمي دي دي دروك اللو ده نو بس دا رقصوا ده دا رشمارة بي بستوام صفر واليا تاتیا هزیا تنده سو تنده نو کچا پا دیش مارا بانی دیر تاریخ راسنو یا پیدا کو تنده زر روپای جرمانه ورکو.
بله السلام علیکم. زدین من ولاد هم ادالی ولی خوالی تخصتا سر اڑک زمجو قریب دایی چرا دیر وقتی جی مادر کفتاوی دایی نومی و گل آغا نومی زدین نومی ممد آغا دایی کار چیک پتا سره بریدا کوي موږ به ډېر شېلنې ورکړو نا ټېلیفون شمېره ده صبر وسو شپږ درې سوه دوه ویشت درې سوه یو ویشت.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت چنارتو د ولسوالۍ څخه د چیرمستان له کلي څخه خبره کوم. زه کاري محمد نعیم نومېږم. زما یو ورور دی د عبدالرحمن په نامه سره دی. دا درې کاله کېږي چې ورک دی تقریبا دا دوه کاله در مخه زما سره تماس ونیولی ور زه د رسګار قدرایي باندې یم. نو که هر مؤمن مسلمان ورې لیدلی یې یا پاتې ورته په دغه نمبر دې زنګ ووهي خپله شیرني دې واخلي. صفر اووه صفر درې څلور درې یو یو شپږ صفر بل نمبر دی صفر اووه صفر درې یو صفر صفر څلور
اتل کنده یو. السلام علیکم. دا ازادي راډیو ورکسوی از دانو سروین تم ارکلی کوم په ټلیفون پر لیکه کتردا مبارز د هلمند ولایت څخه د طرف اړیک کیما. نو زما یو دا کا زوی دی د حضرت طالب نورو دی د دنم خپل نعمت لاري نو تقریبا اووه میاشت یا تر اتو میاشت پورې ورک دی. کچیر دی زما کچیر دی یا د بل چا سره وي یا د خپله زما اواز اوري لطفا زما سره دې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر دوه 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 اووه یو اته و یو زلی په ټلیفون شمیره وایم 0 و 0 درې واره دوه دوه و یو اته و نو کده حضرت علي اورور دی د نعمت الله په نامه چار شاستر یا ورسراوی یا هم د هغه په اړه معلومات لري زما سره په دې غش میره اړیکه کوي د ازادي راډیو سره تیره منه کوم چې زموږ پیغام نشر کی.
بله السلام علیکم، زه سید محمد د هلمند ولایت نوی ورسوالۍ خبر کوم. زموږ ورور د لال محمد په نامه تقریبا د شل کال کېږي چې ورک شوی دی د نوی ورسوالۍ څخه. د لال محمد په نامه دی، پلار نوم یې حضرت محمد دی. نو هر مسلمان ورور کې لیدلی وي یا د چا سره وسی دی او یا د خپل زموږ ژغه اوري، دغه ټلیفون شماره دې زموږ سره معلومات وکړي. د ازادي راډیو څخه مننه د خدای په امان.
زمان ملجان خوګمن د بیا د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ نه سره وسیله ما د ټلیفون په کرښه خبرې کوم. زما یو تر ځای هرات ولایت ته د خپلې کورنۍ سره یعنی د خپل فامیل سره هرات ولایت ته لاړو تر اته کال عمرې دی. نو هم هلته کورنۍ نه نادرکه شوې دی، دا یو کال کېږي. نوم یې چې دی عمران دی، که چا ته معلومات وي نو خپله ډبله شیرینی دې واخلي. نو د زیاتو معلوماتو لپاره دې په دغه